سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته به ډالې کړي وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ د خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالې کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1,000,000 بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونه وزي په زور یې باسي. د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي. د اغلي کاکړ په خبره د امال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه لیکلې ده. مجاهد ویلي متقی به په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قنسلګرۍ لیدنه وکړي. هغه به همداراز په ترکیې چارواکو سره بیا هلته له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونی زلزلې وشوه او تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او 2,000 نور یې ټپیان کړل. اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 2,000 کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې وژل شوي چې لږ تر لږه درې ماشومان دي. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کارګران مړه شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښارګوټي کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. په کان کې 2,500 کارګران په کار بوخت وو چې میتان ګاز او اور واخیست. په اګست میاشت کې هم د همدغې کمپنۍ په بل کان کې یو وژونکي پیښه شوې وه. اوس یو دولتي کمیسیون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلې اوکراین کې درې کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي هم دي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هیواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو 6 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولیکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمېنې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د ده په وینا په 4 ساحو کې شاوخوا 300,000 کسان له برېښنا بې برخې دي. د کرکټ له نړۍ هم دا چې د استرالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله. استرالیا د 309 اتیا منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځیدو یوازې 303 اتیا منډې وکړای شوې. سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبې په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزش کلب د پنځمې ورځې د برید مسؤلیت منلی. دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل
زه ټپی شویم خم ټپی شوی او ملامی جوړل ده زه خپل خیم خورارم شهید شوی نه پویګم چې کومه ډلوه له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تېره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي. د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده.
زمون سره په لانډی جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکې شته، پښتورګي بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه ده چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبری اژانس په والا راپور ورکړی چې دغه ډلې د کابل په لویدیس کې د شیامیشت سیمې په ورزشي کلب کې د یو بیک دننه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. دغه برید یو شمېر ټپیان او قربانیان وایي د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او د دا ډول بریدونو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت لخوا ورکړل شو شمېرو له مخې د تېرې اونۍ د پنځشنبې ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. خو داعش ډلې ادعا کړې چې دغه برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تېرې پنځشنبې په ماښام د کابل په دشته برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډېری شیعهګان پکې حضور لري چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسوسییټډ پریس په راپور کې راغلي چې داعش ادعا کړي چې په دې برید کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تېرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیعهګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبې ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګې برید یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او مله یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن ووژل شوی دی.
زه ټپي شویم خم ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپل خیم خو وراره مې شهید شوی، نه پوهیږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي. ټول ملکي وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12 کلن. له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسینی یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
د پنځشنبې ورځې په 14 کې له بده مرغه زما یو تن ملګری سید علي سینا حسینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلولو. څرنګه چې شهیدان یو، دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې له بده مرغه په ښوونیزو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه ترسره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بې پروا دی او یا هم نشي کولی مهار کړي، او موږ له بده مرغه خپل ډېری ځوانان په دې بریدونو کې
د امنیتي چارو پو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه له هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیعهګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکایان په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې و دا دلته ځای په ځای شول. د داعش تهدید یو جدي تهدید دی سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنه یې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه یې دا چې طالب چارواکو بیا رد کړی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په متحده عرب امارات کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسولیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف ترسره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغو سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربا هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوی او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل ترسره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوي دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل واوسیږي. دا امتیاز صرف
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي. دغه شان یو شمېر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشې او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم زه د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله والا، د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره. د هغې سره چې کوم ماشوم بچی و په ایران کې پریمیچور بیبي پیدا شوی و، اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه، خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې وي چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته، نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زموږ سره په لانډي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم ستا، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي، خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو مونږ ته وایي، مونږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي، خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډېری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تم کیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللي. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپل تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ، دغه تفصیلي ریپورت.
د بخنی نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل ویلی چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساین او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختي او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د ځورولو. ملال یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډله ییز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر مونږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري، چې دغه سي بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي. نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سي اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خو نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آبادا د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آبادا 200 هغه افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له دې هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دغه هیواد کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دغه هیواد ووزي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه د سې شنبې پوره ځانګړې خپرونه لري چې پکې به د هغو کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث وشي. د پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خپرونه کې پاکستان کې د میشتو یا له دې هیواد څخه د ایستل شوو افغان کډوالو استازي میلمانه وي. د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په عواملو، اغیزو او راتلونکي متمرکز دا بحث د سیشمې پورې د افغانستان په وخت د مازدیګر له 4:00 تر 5:00 پورې له ازادي او مشال راډیوګانو میروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې 3 اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغه راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تګ په حال کې شي، او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لسګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې پوینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې 2 کلیدي قمندانان تیره شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دښمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمعې نه وخته د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوځ ته زمینه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په ناځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په نورستان کې څارویو لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس وسایلو مرسته وشوه. د یادو وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي او دې کار سره به څاروي لرونکي په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته بیا عرضه کوي. د مسؤلینو په خبره چې دغه وسایل په پارونو او عامه ولسوالۍ کې ویشل شوي او د شیدو راټولولو مرکزونه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په هلو ځلوي په پارونه او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څارویو لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداری برخې مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست په همغږۍ باندې او د ملل متحد د ښځو د برخې موسسې په مالي لګښت باندې په مرکز پورونه واما ولسوالۍ کې 600 مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واک کې ورکړل شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې ډیر زیات مهم دي.
هغه د بشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او ټرنر او همدارنګه د شیدو د پاکولو جالۍ وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې تر څنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه یو قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
خاغلی حنیف له څارویو لرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړې پام وکړي. په وینا یې چې دې کار سره به یې تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کومو مالدارانو چې یاد وسایل خستی خوختی خو د څارویو تولیداتو ته د بازار له نشتون شکایت کوي. بلخوا بیا د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې ډیر زر به په پارونه واما کې د شیدو او نورو تولیداتو د راټولولو او پلورلو لپاره یو یو مرکز پرانیزي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې زیاته برخه یې غرونو نیول او د کرکلی لږ ځمکه لري. د چارواکو په وینا د کرکلی ځمکې کموالی په وجه یې ډیری وګړي څاروي ساتي او د هغوی پر تولیداتو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي.
ورځو لنډو خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي که لوبه د دوی ټیم ګټلې وای نو هغو امنیتي ځواکونو ته به ډالۍ کړې وای چې افغان بې اسناده کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ دا خبره تازه په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1,000,000 بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونه وزي په زور یې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تروسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونه او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. چیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولی شي.
خزی بی بی سواد دي اندو سوالات تو کوڅه کې اندسه خوشی دي. هغه مور چې بی سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
لوست مور لخپل اولادونو سره د ژوند پاره بارخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو تجربه خودلې چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینهو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پا پامه خبره خپلې وړی شړې کولې شي، خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس بل د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکي مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا یې میړه مسافر دی. دا چې دی خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه وجه نه چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړي، که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه و ویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند دې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در له غاړې ده؟
15 کاله کېږي، 3 کاله خاصان اعتراض غا ده، بیا یواری راغی، څو میاشتې تیر کړه، دا 2 کاله بیا نه دی راغلی.
چې کله خاوند نه یې کنه، په کور کې کوم کارونه تاسو کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار د څه کوم دی؟ بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. دا مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم چې شان وصل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلتر می خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایم چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ هم که په نمبر نه پوهېدم ما ورسره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلوم، دلته یعنی هر چیش که سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایره ونه ګورم، زه باید چیرته په کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته ما کارخانګي کړي، کتابچه ورته ګورم، دایره یې ګورم، کینما مې مضمون په مضمون، چې هر مضمون درسي هغه به زه ورسره کومک هم کارخانګي به مخکې وړم.
دسته باسواده یو د کور مشکلات علاوه سي، د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافرۍ کې
بېخي نه زړه جامې ده؟ هغه وایي چې مخکې زی ژوند چې هغه زړه جامې ده، بېخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، هغه یې عمرې نه فقره وړي، الله هغه هم الله پسې روانې، الله نه پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک ساله نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي، اولادو ته او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو.
چار چاپیره دیدی سی کسان لیده لیدی چی دی کور مسئولیت مر لغاری، دی بچو روزنه مر لغاری، مگر خپل درس نده ویلی، سواد نلری، مشکلات سر مخدی؟
او څنګه نه دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یا ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات د خوژوند ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بسته ژوند دې سخته دي، بسته ژوند دي، هېڅ وایي بېخي نو ژوند دې سخته ده، ځکه نو ورته نسېتلی خپل اولادو پوښتنه نیس کوي، همداسې اولادونه ټول کوچیکې همداسې خوشي دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو یو باسواد اولاد جامې ته نیسي تقدیمولی، هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده، که چرسي سه، که چېرې چوکر لاړه، ګدایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنی د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه، د پلار بېسوادي، مور بېسوادي، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې باسواد شی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري. یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده اوسېږي، یعنی دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهدافو په لاس راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانې مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي یا د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه و ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي. هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي، نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده میرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي، هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده میرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، یو افغان په صفت، څومره خوابدي یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسېږي، نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقي کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کېږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي، د هغو مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې، همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلی ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چېرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید د دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه بلتای څخه.
د لوګر کندهار ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې خپور شي وایي چې دې کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت په هکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کېږي، ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چاته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه تللې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده، که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبته رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نشي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عین عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې داسې مور لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښیي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالات کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نسي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نه سي حلولی، څه پاتې خوله داری چې د ماشومانو مشکل حل کا؟ که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور باسواده وي، حتماً ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی سي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي، خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې انسان د پوکړه زی مشان کې دی، یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړې نه یو کړی، دیغه دی رڼا او د تیارې مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکانات یې که نه وي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې یو وسایل درسره نه وي، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي، د صبر لارې لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې، ته به څنګه وروزو، د سره به څه.
په دې وروستیو کې چې په میرمنو باندې د زده کړې لارې خوندې دي او تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه کوم ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت دا ده چې ماندې بي سواد دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه باندې سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځه ویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مرچی د غوړې څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دانه نه اورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
لکه تجربو نه د زده کړه وکړي، د مغه د ګټه واخلي او دا بهر دې نه تړي. یا وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بېچاره کوي، مونږ ته به په کور کې دومره چې بابراقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکول، یا ور به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنه وکړي. او هم دا د نړیوال نه ښځو نه چې ټول افغانستان خلکو نه لاړه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو د ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینهو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځو د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر تهرمان چې راپورته سي، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، څه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له نارینه او له خواله ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی د خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي. امسای ملکونو ته بوزي موږ تاسو ډاکټر ضرورت لرو کې نه لرو موږ تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو کې نه لرو موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو کې نه لرو خان تاسو په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو او دا داسې کولی چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ونه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خدای داسې ملکونه ورانوي که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي نظامونه په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځل کار څخه مانه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شميره ده 00422 24 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولرې الله مو مال او ملګری
دیو وشتما ماین یم پرتا پکل گلاب دیو وشتما ماین یم پرتا دزڑ کے سر دے رازخ میں کوا پمرا ملیلا دزڑ کے سر دے رازخ میں کوا پمرا ملیلا دزڑ کے سر دے رازخ میں کوا پمرا زمان کا رنگ رخسار مغل کل مار لینا زمانے کا رنگ رخسار مغل کل مار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر